د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو مشتاق راکړي او د اورېدو
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
محترم مفتي صاحب، كم خوش بي را بسود اوريدونكو خلور.
بلي، السلام عليكم ورحمة الله.
بلي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني خبر نمرا واش اس او دا كما زائر سرى بتماس كي اس
من من هامي دا دان ونسلين ستاسو بتماس كي جمالي سرى جرام تسان دا كبرو شبانيا يتمي استاني داش كنمانا وطين دي اپدا كوي شرطون دا غيكي بدا مبالان كي كوي شرطون دا وطين دي دا كي سوك سلاق زان كي سوك داخل بنا نمري.
محترم مفتي صاحب، تاسو د الهام ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر قلم باندې آیات کریمه لیکلې وي او پلاستیک ور باندې پیچلې وي، د دغسې قلم سره و تشناب ته تلل جایز دي، خو بهتره دا ده چې ځان ځینې وساتل سي. دغه مسله حاشیه تحتاوی را نقل کړې ده او داسې وایي: وفي القهستاني عن المنية الأفضل ألا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا إضطرار، وأقره الحموي. وفي الحلب الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى. حاشي تحتاوي جل أول صفحة سلور بنزوس، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بالأوريدون كتا. بلي،
وعليك سلام، سنجي بخير
سلامت وصي. مرباني خبال نمرا واش ياس او دا كما زيارة سر بتماس كي ياس
شريف لا امان پنجوائي ولسوالي
شريف لا صاحب دا پنجوائي سخشد اغلا سفرون انت خلاصون لار خبرون دا مرباني وكي دا محترم مفتي صاحب سمخبال شريف پشتنا مطرح كي مهرباني لومړی یوه به په بله خپرونه کې وکړئ، ځکه نور اورېدونکو ته به هم وخت ورکړو. یوه پوښتنه مو وکړئ مهرباني.
هغه پوښتنه په دې ډول ده چې څوک یو داسې کار کوي چې هغه کار نه ګناه لري او نه ثواب لري، دا کار د انسان په تقدیر کې لیکلی وي او که نه وي؟
دغسې کار چې څوک کوي چې نه ثواب لري او نه ګناه لري، دغه کار د ده په تقدیر کې شته او که نه؟ جزاکم الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تمام شیان هغه که ستا په اړه احکام دي او که د نورو په اړه احکام دي، که جایز کارونه دي که ناجایز کارونه دي که مباح کارونه دي، ټول په تقدیر کې لیکلي دي. د الله د تقدیر د احاطې څخه، د الله د علم او د فیصلې د احاطې څخه هیڅ شی وتلی نه دي، تمام شیان په تقدیر کې لیکلي دي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي په سورة یاسین کې: وكل شيء احصيناه في امام مبين. هر شی که لږ دي که ډېر دي، که جایز دي که ناجایز دي، که مباح دي او که غیر مباح دي، تمام شیان الله وایي دا موږ لیکلي یو محفوظ ځای کې فی امام مبین، د دې څخه مقصود لوح محفوظ دي. په هغه ځای کې مې الله عز وجل فرمایي وایي دا مساتلي دي او رائحته کړي مو دي، لیکلي مو دي، هیڅ شی وتلی نه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدونکو ته. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښایست. اجل سماد صاحب د جړی څخه درته راغلاست وایو. خلاصون لار خپرونه د مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مخبل شریف پوښتنه وکړئ.
مفتي صاحب څخه زما دا پوښتنه ده ما یو ځکه د کرل د بندي په کرل نو شر نه معلوم کړی نه دي چې دا دغه د زدي بس خلک دی مړي زی مړه ما دا اوس ما غاړي په خلاص دي او شر کله په خلاص
څه اجازه سمات صاحب تاسو پښتنه واوري د رسول تاسو ته خبر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د جول سمز روز پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنې ته شرعي جواب وایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې عشر هو به هو دغه سي ای حکم دی په ورکړه کې لکه زکات لکه په زکات کې چې شرط دادی چې زکات به مسکین یا فقیر ته ورکړي په عشر کې هم شرط دادی چې مسکین یا فقیر ته به ورکړي په زکات کې شرط دادی چې بدون عوض به ورکړي دلته به هم بدون عوض ورکړي او په زکات کې شرط دادی چې د زړه نیت به دی وي کڅم په خوله و نه وای دلته هم شرط دادی چې نیت به دی نو کچیر دغه کسان چې دا ستا د مځکی څخه دغه ستا د کشت بینډی او بانجان او دا شان وړي او تا مځکه په دغه شیانو مقصودی کرلی وي نو کچیر دغه شیان تا د عشر په نیت ورکول او دغه کسان غریبان و نو د عشر په ځای کې دریږي او کچیر غریبان نه و یعنی مستحقین د زکات نه و یا تا نیت د زکات نه و کړی دی پر خپل سر باندې وړي و بیا د عشر په ځای کې نه دریش تحفة الملوک لیکي مصارف الزکات والعشر سبعة الفقیر وهو من له ادنا شیء والمسکین وهو من لا شیء له الخ تحفة الملوک جل اول صفحه 130 تبع دار البشائر الاسلاميه بيروت همدا ډول عربي محتار جلد ام صفحه 290 تبع ام اچ سعید بحر جلد ام صفحه 240 باب المسرب تبع ام اچ سعید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدون کتا بله
السلام علیکم بخیر شیخ مشابی
سلامت وسی مهربانی خپل نوم راوښه اس او د کوم ځای سره په تماس کې اس
ډیر مننه خالي صاحب حبیب الله کاریزاک څخه خبرې کوم
حبیب الله صاحب د کاریزاک څخه درته شراغلاس وایو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکي خپل شری پښتنو مت
ډیر مننه او اجمولي صاحب کوم دا پښتنو چې په فیسبوک کې لایک ورکول څنګه دې چې فیسبوک کې نړیوال سایت نړیوال څنګه دې ډیر شال شال پوڅ کې چې لایک ورکول یا شاو یا هم دا یا سلاي په ټول څه اجازه
لري یعنی د غلري په فیسبوک کې شاو یا بده شان ته لایک ورکول څه حکم لري انسان اجازه لري کنه داسې وایس د شاو بده مطالب ته لایک ورکول که شي که بده تاسو ته مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د حبیب الله ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته شری جواب وایس
د دا ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې په فیسبوک کې شاو بده مطالب کتل وغوی ته لایک ورکول دا د لایک په معنا باندې ځان ورکول په کار دی لایک دا په عربي ژبه کې د اعجاب په معنا باندې یا په عربي کې دی د اعجاب په معنا باندې ترجمه کوي دا چې داغه معنا ده یا نه ده عربي اعجاب خو دې ته ویل کېږي چې کله یو څوک یو شی ښه شی وویني په تعجب کې واچي یا یو بد شی وویني په تعجب کې واچي کله که ښه شی وي هم تعجب ورباندې راځي که بد شی وي هم تعجب ورباندې راځي او که د مسخرو او د پسخان شی وي هم تعجب ورباندې راځي او دی په انګریزي کې لایک د خوشوونی په معنا باندې اخلي یعنی دا چې دا شی ما خوښ کړ او په عربي کې بیا لایک که د خوش معنا سي په عربي کې بیا دا احببته دا شی می خوښ کړ اعجبته یعنی دا چې زه په تعجب کې واچوم تعجب په دغه شی باندې مې اعجاب وکړي نو که چیرې یو څوک ښه لیکنې ته یا بدې لیکنې ته لایک ورکوي او لایک د اعجاب په معنا اخلي دا خو پروا نه کوي کله بده لیکنه هم سړی په تعجب کې واچي هغه بد لیکوال هغه ته سړی تعجب او تحیر د جهالت ته واخلي هم لایک ورکوي او کله ښه لیکنې وي هغه ښه انداز سړی په تعجب کې واچي نو که چیرې یو څوک لایک د اعجاب په معنا اخلي لایک ورکوي یا اعجاب ورکوي پروانه کوي که ښه لیکنه وي که بده لیکنه او که لایک د خوښونې په معنا اخلي چې یو لیکنه ویني چې ما احببته دا شی مې خوښ کړ یا لکه دی چې لایک او ان لایک استعمالي خوښول او نه خوښول نه پوهېږم چې دی ولې په فیسبوک کې دغه لایق د اعجاب په معنا اخلي او د احباب په معنا یې نه اخلي. نو چې څه وجه ده عربي ساختمان په خپله ده لایق که ترجمه داسې سي دغه معنا یې ده. او فیسبوک کمپنی والا هم داسې کړي دي چې کله عربي ته فیسبوک پیج واړه صفحه عربي کې هغه د لایق پر ځای باندې اعجاب لیکي. خو په هر صورت ګران وروره که چیرې لایق ته د خوښونې په معنا اخلې او بده لیکنه خوښوې هغه ښه ګڼې دا خو بد کار دی. او که چیرې ښه لیکنه وي هغه ته خوښوې دا ښه کار دی. او که لایق د اعجاب په معنا واخلې بیا نو دواړو لیکنو ته کیدلی سي ښې لیکنې ته هم بدې لیکنې ته هم ستا په نیت اړه لري. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي د سورة مائده دوهم نمبر آیت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تاسو یو د بل کومک پر نیکی سره کوي او تاسو یو د بل کومک پر ګناه او تجاوز و تیری م کوي. نو چې یو چا بده لیکنه کړي کې ور لایک ور تائید کې دا تعاون على العدوان سو تعاون على الإثم سو پر ګناه دې تعاون وسره رجع ک. او که چیرې چا ښه لیکنه کړي تا هغه ور لایک او هغه تائید که استفاده ځینې وکړه نو دا بیا تعاون على البر سو د دې حکم الله کړی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. تر مفتی صاحب خورکی مو پښتنه درلوده دا وایي وایي عام اسرائیل ته داسې ته خلک وایي چې په کوم کور کې کوچنی پیدا شي باید دا کوچنی سر حتما وخریل شي که در څلوېښتو پورې ونه خریل شي نو مور و پلار یې ورباندې ګناهګاره دي. آیا دا خبره شرعي اصل لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماشوم سر خریل عقیقه کول دا مستحب یا سنت اعمال دي. دا که تر خپل وخت وځنډېږي یا د لویه سره پاته سي کومه ګناه نه لري. ابن عابدین پنځم جلد صفحه 278. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب یو خورکی مو د کابل څخه خالی کنیولې وه. د دې پوښتنه په دې ډول ده وایي ما شپاړس کاله په خارج کې تیر کړي. د جهالت په وجه مې په دې شپاړس کاله کې هېڅ روژه نه ده نیولې او لمونځ به مې کله کاوه کله به مې نه کاوه. او د روژې د پیشلمې دپاره به هم راکښېنستم ډوډۍ به مې خوړله د ورځې به مې در څه وخت روژه وه بیا مې بېرته به مې ماتول. نو کاجي مولوي صاحب ما ته دا ووایي چې زه څه وکړم اوس کپاره ونیسم قضا راوړم او هم دا ډول د توبې طریقه یې راوشي او دغه پیشلمې چې ما کوي دا په نیت کې راځي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ډېر کلونه چا روژه نه یې نیولې دا خو ډېره ستره ګناه. توبه ورباندې کښل پکار دي. توبه دا ده چې یو څوک الله عز وجل ته په اخلاص باندې د دې خپلو ګناهونو څخه توبهګاره سي. یعنې دا چې کلک اراده وکړي چې زه بیا دا ګناه نه کوم او پښیماني پر دې تورو ګناهو وشي. لله فی الله خالص د زړه له تعالی خالص د زړه له تعالی چې یو څوک پر تیرو ګناهونو باندې پښیمانه سي او د آینده دپاره د ګناه نه کولو کلک اراده وکړي همدا توبه ده. څوک چې په رښتیا توبه وباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې د ګناه څخه توبهګار سي هغه داسې لکه د لویه سره چې ګناه نه یې کړی. یوه خبره خو دا چې په کلکه توبه وباسي. دوهمه خبره دا ده چې د دې شپاړسو کالو روژو راګرځول خو پر تا لازم دي. په دې کې خو شک نشته تر څو پورې چې ستا په توان وي. یو هغه چې تر توان ووځي هغه بیا بېله مسله ده. که ته روژې نیولی سې تر هغه مهاله پورې ستا غاړې نه دي خلاص. ته به د دغه شپاړسو کالو یعنی دا شپاړس میاشتې روژه به راګرځي. په دې کې خو شک نشته. او که یا عمر تیر شوی و سړی د ژوند په اخره کې و یا ناروغ و هغه مسله بیا بېله ده چې په طاقت یې نه وي. په اسلام کې سړی په داسې عبادت نه دی مکلف کې په وس وي کنی خامخاب یې کوي داسې نه ده کې جوړ نه جوړه کولی کې وژلې خامخاب یې کوي. په اسلام کې دا شی نشته. او دا خبره چې پر تا باندې کفاره سته او که نشته په دا کفاره کې هم دوه خبرې دي. کفاره خو یقیني یوه ده د ټولو دپاره ځکه په دې منځ کې تا بله کفاره نه ده راګرځ. او دا چې کفاره در باندې سته که نشته نو په دې مسله ته ځان پوه. کفاره پر هغه چا نه واجبېږي چې یو څوک د ماښامه څخه روژه نیت کړي سهار یې بدون ضرورت په غذا لرونکي شي ماته کړي. که یو چا د ماښامه څخه روژه نه ونیت کړي سهار یې د روژې نیت وکړي بېرته یې ماته کړل په غذا لرونکي شي باندې پر دغه سړي باندې قضا سته کفاره نشته. نو که چیرې تا پیشلمۍ کوئ د هغه پیشلمۍ کې دې دا اراده وه چې روژه به نیسم سهار دلو نادل سوې نو کفاره در باندې ستا او که په پښلمی لا دیلو نه دیلو چې روزه باندې سم کبه نه نسم او ټول کلونه دا غسی وی یعنی وا ورځ ځلانیت کړي روزه دې نه نیت کړي یا کفاره نست در باندې پتاوای هندیه لیک او لم ینوی فی رمضان کله صوم ولا فطره مع الامساك لشبهه خلاف زوفره او اصبح غير ناو للصوم فاكل عمدا ولو بعد النيه قبل الزوال لشبهه خلاف الشافعي ومفاده ان الصوم بمطلق النيه كذلك الدر المختار وخشي ابن عابدين دوهم جل صفحات 203 تابع دار الفكر بيروت كذا في الهنديه جل اول صفحات 202 كذا في العنايه شرح هدايه جلد ام صفحات 201 او حمدا دول ابل جزيه پاړه باندې شواك فارة تحبة الملوك لك ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كافته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة تحبة الملوك جل أول سبحا يوصل يوكندوس تابع دار البشائر الإسلامية بيروت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله أحسن الجزاء محترم مفتی صاحب زموږ ورور قادر جان پښتنه کړې ده او په مسجد کې خبرې کول څه حکم لري
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې را دي محتار لیکلی دي وای غیر د موتکی په سخه و نور خلکو ته مباح خبرې کول مکروه دي په مسجد کې به یوازې د خیر خبرې کیش د دعوت خبرې به کیش د دین خبرې به کیش کدا سه خبرې وسی چې د مسجد په ګټه وي یا د دین په ګټه وي هغه پروا نه کوي نوری مبا خبری د دنیا خبری دا مکروه دی باید ځان ځینې وساتلس اردی موتار لیکي و اما التکلم بغیر خیر فلا یجوز لغیر المعتکف والکلام المباح مکروه اردی موتار جل اول صفحاش پر سوا دشپته تبع دار الفکر بیروت کدا فی تحتاوی جل اول صفحا او سوا پنزه تبع دار الكتب العلمیه بیروت لبنان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتی صاحب عبدالغفور پوښتنه کړی ده وای که د کافر پر مسلمان باندې پور باندې وي او کافر له درک سي نو مسلمان به دغه پیسې څه پکوي
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم که چیرې کافر ورکسو نو دغه کس چې پیسې ورسره دي خپل دې نه خوري بلکې په دې نیت کې خیرات کې چې غاړې مې خلاص شي په دې نیت نه چا کافر ته ثواب ورسیږي هو به هو د هغه جزیه په تاوای محمودیه په شپاړسم جلد صفحه 430 کې را نقل کړې ده یعنی دا چې خیرات کې په دې نیت چې زما غاړې خلاصې شي نه په دې نیت چې کافر ته ثواب ورسیږي ځکه کافر ته ثواب نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله احسن الجزاء ورور پښتنه کړی ده وای د شوز لپاره د رنگین اخون استعمال څه حکم لري
د دا ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې رنگین اخون دا معلومه ول پکار یو هغه رنگین اخون دی چې هغه پر نوکان ووهل سي لاندې اوبر نه سي لکه الیپی یا پلاستیک چې پر نوک باندې ولګه سربیره چې پر دې رنگ باندې اوبر توی سي لاندې نوک وچ پاتې شي نو که چا دغه رنگین اخون کار کړی وو نو د دغه رنگین اخون سره او داس نه دی سي غسل نه دی سي چا د سو غسل یې نس وسي نورمز یې هم نس وسي او که هغه رنگین اخون وو چې هغه په کټ اثر اچوي جسم یې نه درلودي لکه دغه ساده د کلام رنگ د عادي یا د نکرو رنگ اثر استا جسم نه لري دغه رنگین اخون په کټ نو کې سره کاوي نور جسم مسم یې نه درلودي دا پروا نه کوي او همدا ډول که چیرې چا د تازه کړي او بیا رنگین اخون استعمال کړي نو ځواب کې پروا نه کوي خو بل او داسه ته دی است کی اف کا مسائل او ان کا حل دو هم جل صفحاش پر اوی جامع الفتاوا جل 15 صفحه 23 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاكم الله محترم مفتی صاحب بل ورور عبد الله جان مپښتنه کړی ده و ځین خلک وایي چې په مسجد کې محراب بدعت دی آیا دا خبره شرعا حقیقت لري او کنه
دا دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه مسله په تاوای دارالعلوم زکریا را نقل کړې ده او ډېر اوږد بحث یې ورباندې کړی دی او دا خبره یې ثابته کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې محراب وو د صحابه په زمانه کې محراب وو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې کله د مدینه منوره امیر او خلافت د ولید بن عبد الملک په هغه زمانه کې عمر بن عبد العزيز د مدینه منورې د نبوي مسجد محراب اساسي ډول ودان کی او په دغه شکل نو اخر مروج وکړي. محراب خدا دی چې فقط د امام هغه ټاکلې ځای چې دلته امام دریش مقتدیان شاته دریش چې امام پر منځ کې د صف ولاړ وي دغه تعین او دغه ترتیب یې برابرول چې د صفونو سیدوالي راشي د امام هغه سی ځای انتخاب سي. بس همدغه ته محراب وای. دغه مساله تفصیلوار را نقل کړې ده په تاوای دارالعلوم زکریا سره د دلایلو اول جلد صفحه 590. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بتعلم القرآن راديو محترم أوريدونكو زموج دنن ورزي دخلاصون لاريخ فرونه فهم دي زي بايت رسيجي تربياتي زي سالي محمد إسلامل ستاسو قدر من حضور تهزريجم تاسو پرلوي أولي أزال رب سبارم فات وقت مو بخير.